د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنې. زه بشیر ګواخیم او په دې غړې کې ستاسو قربتوب کوم. په دې غړې کې ل څلور تر پنځو بجو پورې تاسو بیلابل ریپورتونه لرو. همداراز مطبوعاتي کتنې او مرکې هم درورو. خبرونه به هم په دې غړې کې شامل وي لکه څنګه چې تاسو معلومه ده. او یو اونیز پروګرام روښانه مستقبل هم د غړې په اخره کې اوریدلی شي. عبدالحی کاکړ به ما سره یغه به تاسو خبرونه وړاندې کوي. نو راځي چې د غړې په سر کې لاغه خبرونه وور.
دا خبرونه لنډیز. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دی د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي ائتلاف په دې هیواد کې خپل شته تګلارې ته دوام ورکړي. د ایران روحاني مشر آیت الله امین علی خامنائی په پارلمان انتخاباتو کې د ووټ اچولو په وخت د زیاتو رای د اچولو غږ کړی دی. وسم خبرونه په تفصیل سره. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دی د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د زیارت پر ورځ د سرکاري ټلویزیون سره په یو مرکه کې وزیر اعظم ویلي د پاکستان او ایران ګیس پایپ لاین په اړه به د هیڅ چا دباو قبول نه کړي.
ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز ہیں بٹوین ایران اینڈ پاکستان اور دوسرا
ایران سره زمونږ دوړه خيزه تعلقات دي. او بلدا چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او مونږ به هر هغه کار کوو چې د پاکستان په مفاد کې وي. پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او د توانای په نورو منصوبو به مونږ د هیڅ دواو نه قبلو. امریکا دې زمونږ په دننی معاملاتو کې مداخلت نه ډډه وکړي. مونږ امریکا سره دوړه خيزه تعلقات په خپل منځي اعتماد او احترام سره ساتل غواړو.
یوسف رضا ګیلانی وو. خو بل خواته هم د زیارت په ورځ د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویندی وکټوریا نولند په خپل خبری غونډه کې له ایران د ګیس پایپ لاین په غزولو یو ځل بیا اندیښنه وښودله او ویل چې دا به د پاکستان ستونزې نور هم زیات کړي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هنار بانی کر ویلی پاکستان د توانایي له بحران سره مخامخ دی. د ګیس دا پروژه د هیواد په ملي ګټه ده او پاکستان په دې لړ کې په خپل خوښه د انتخاب کوي چې له چا سره پروژه لاسلیک کړي. په پاکستان کې چارواکي وايي په خیبر ایجنسی کې په شته کې لس عسكر او درويشت مشکوک وسلوال وژل شوی دی. فرانس پریس خبری ایجنس او رويټرز د خبری د خیبر ایجنسی د چارواکو لخلي وايي نشته د جمعې پورس په تیرا کې شوی دا چې پکې لس عسكر او درويشت وسلوال وژل شوی دی. دوی زیاته کړي چې نشته هغه وخت وسو کله چې د لشکری اسلام ډلې پر یو چک پوسټ برید وکړي او امنیتي ځواکونو ځوابي ډزې پیل کړي. خو آزادو سرچینو د دې حکومتي داو تصدیق نه دی کړی. د پاکستان د سینټ د 15 چوکۍ لپاره د رایو اچولو سلسله پای ته رسیدلې ده. په بلوچستان کې د صوبای اسمبلی د دوو غړو پرته نورو ټولو اوټونه اچولي دي. د اسمبلی دوه غړي له هیواده د باندې دي. په مجموعي توګه د سینټ 45 چوکۍ خالی شوې خو په دې کې 9 امیدواران بلا مقابله کامیاب شوي دي. الیکشن کمیشن وایي چې د 45 چوکۍ لپاره د دوه نوي امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي د افغانستان په بګرام فوجاډه کې په حادثاتي توګه د مذهبي کتابونو د نسخو د سیزل وروسته د خونړۍ مظاهرو سربیره به هم ائتلاف په دیهواد کې خپل شته تګلارې ته دوام ورکړي. ایوو ډالډار ویلي چې یو څو غمجنې پیښې د نیټو پالیسي نسي ټاکلای. نموړي دا خبره په شګاکو کې کړي چرته به چې په دمی په میاشت کې د نیټو سرمشري ځکېږي. ایوو ډالډار زیاته کړه په سرمشریزه کې به د یورپ لپاره د دفاعي نظام د پلانسوي میشن موضوع هم راپورته کیږي. روس په رومانیا او پولند کې د میزایلو د درکولو پر پلان سوي نظام احتجاج کړي خو ډالډار ویلي چې د دې اندیښنو د کمول هڅې تر بحث لاندې دي. د ایران روحاني مشر آیت الله علی خامنائی په پارلماني انتخاباتو کې د ووټ اچولو پر وخت د زیاتو رای د اچولو شخ کړی دی. خامنائی ووټ اچول یو مذهبي زمواري بللې ده.
من توصیه هم همین توصیه های همیشگی است. معتقدم
خامنه‌ای وای زما مشوره یو عادی مشوره ده، ز باور لرم چې دا زموږ ذمہواری ده او دا یو حق دی چې سره دی مشتپکار دی، دا حق ادا کو او ذمہواری سرته ورسو. علی خامنه‌ای زیاته کړه چې د ووټ زیاته شربه د پوینا د ایران دشمنانو ته یو سخت پیغام ورکي. د پارلماني شورا د 290 چوکۍ لپاره تر څلور ډیر شوه د زیاتو امیدوارانو ترمنځ مقابله ده. په 2009 کال کې د ولسمشر احمدنژاد د ټاکنې وروسته په لومړي ځل انتخابات ترسره کیږي. هغو ټاکنو په هیواد کې ولسی احتجاج رامنځته کړی او حکومت د گرین مومنت یا زرغون تحریک پر ضد کاروایی کړې وه. څېړونکي په انتخاباتو کې د روحاني مشر سره د تړلو امیدوارانو د شک کارکردګي وړاندوینه کوي چې دا به د ولسمشر احمدنژاد د ملاتړ لپاره یو ګزار وي. د احمدنژاد پر حکومت د هیواد د ورو اقتصاد په بحالولو کې د پاتې راتلو نیوکې کیږي. تما څرګندېږي چې د سره صلیب نړیواله اداره به نن د شام په حمص ښار او شاوخوا سیمو کې خلکو ته د خوړو او دوایانو د ویشلو کار پیل کړي. د بشار الاسد حکومت خلکو ته د مرستو ورکول لپاره نړیوال سره صلیب ته اجازه ورکړې ده. په شام کې مخالفه وسلوالو چې په حمص ښار کې امنیتي ځواکونو پر ضد جګړه کوي د بابا عمر ضلع څخه پر شا سوي دي. د آزاد سوریایي ځواکونو په نوم یادېدونکي سرتیرو ویلي له دوی سره وسلې په ختمېدو وي او د پاتې سو زرګون وګړو د ژوند خوندي ساتلو لپاره پرشا سوي دي. ملګرو ملتونو د فوټبال نړیوال ادارې فیفا ته ویلي چې په لوبي کې پر ښځو د حجاب نه کولو بندیز دی بیرته واخلي. د پنځمې ورځ د ملګرو ملتونو لخوا د فیفا مشر سیپ بلیټر ته په لیکل شوي خط کې ویل شوي چې د بندیز پورته کول به هر چاته د فوټبال کولو یو شان حق ورکړي. له اردن سره تعلق لرونکي د فیفا مرستیال مشر علي الحسین د بندیز پر ضد مهم چلولی او نن د فیفا د قانون جوړونکي ادارې کېدونکي غونډې کې هم دغه مسله راپورته کوي.
خبرونه مو له عبدالحی کاکړ څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو غنو ریپورتونو ترڅنګ دا ریپورتونه درته لرو. د پاکستان وزیر اعظم وایي امریکا دې د پاکستان په داخلي معاملو کې ګوتې نه وهي.
پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبہ او د توانائی په نورو منصوبو با مونږ د هیڅ دواو نه قبلو. امریکا دې زمونږ په دننی معاملاتو کې مداخلت نه ډډه وکړي.
د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي په صوبه کې ورستی ترهګر بریدونه به د امن لپاره هلې ځلې خراب نه کړي.
په نره مقابله هم پکار ده، مونږ به په شا کېږو او مونږ به د ترهګرۍ خلاف دا جهاد جاری ساتو.
مسعود قبایلو مظاهره کړې وای د دوی لپاره منظور شوې مرستې دوی ته نه رسیږي.
د میر سره زبردست بیا اخیرا ونالو مشکیم چې متاثر خال کی په نه د میر د پورا چې کیمرا ډی سټیشن شوای دی نه مشتا هغه راشن ملاویږي.
د دې ترڅنګ درته نور ګڼ رپورټونه او روښانه مستقبل اونیزه خبرونه هم دروو. مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو د غړې لومبي رپورت ته ځو. د پاکستان وزیر اعظم وایي امریکا دې د دې هیواد په معاملو کې له مداخلو ډډه وکړي. یوسف رضا ګیلانی د خبرې د اسلام آباد او تهران ترمنځ د ګیس د پایپ لاین د غزولو د تړون په تناظر کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن د هغه څرګندونو په ځواب کې کړي چې ویلي و له ایران سره دا تړون به د پاکستان لپاره بدې نتیجې ولري. احمد الله پی رپورټ لري.
تیر ماخستن د سرکاري ټي وي پروگرام پرائم منسٹر آن لائن کې خبرو کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وویل چې امریکای سره په باهمي احترام او ملکی مفادو مبني تعلقات غواړو. پاکستان ایران گیس پائپ لائن د دو ملکونو ترمنځ زما ملا دا امریکا دې زمنګ په معاملو کې د مداخلت نه ډډه وکړي.
هماره بایلیټرل ریلیشنز هم بیتوین ایران اینڈ پاکستان اور دوسرا
ایران سره زمنګ دوه اړخیزه تعلقات دي او بل دا چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او موږ به هر هغه کار کوو چې د پاکستان په مفادو کې وي. پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبه او د توانای په نورو منصوبو به موږ د هیڅ دواو نه قبلو. امریکا دې زمنګ په دننی معاملاتو کې مداخلت نه ډډه وکړي. موږ امریکای سره دوه اړخیزه لوکات خپل منځي اعتماد او احترام سره ساتل غواړو.
په بلوچستان د قرارداد په حق له د وزیر اعظم ګیلانی وینا وا
مې سمجھتا ہوں کہ امریکا کا ایک ممبر نے اس کے
زګنم چې د امریکایي کانګرس یو غړي د بلوچستان په مسله د قرارداد خبره کړی دا خود دې هیڅ اهمیت نشته ځکه چې دا قرارداد امریکایي حکومت لخوا نه دی وړاندې کړی شوی او ما سره د امریکایي ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو خبرې اترې کړې دي او د دوه ګوندونو دا وینا وا چې دوی به د قرارداد حمایت نه کوي. خو د دې هر څه باوجود هم مونږ په دغه قرارداد په حکومتي کچ هم سخت برګون خودلې دي.
سیاسي او اقتصادي چارو نظر لرونکو خالد اقبال مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان دا وخت د توانایي بحران سره مخ دی، امریکا دې د پاکستان مشکل په نظر کې وساتي.
پاکستان کې دا وخت د ټولو نه غټه مسله د توانایي د کمی ده، او په دې مسله د کابو موندو لپاره ضروری ده چې پاکستان په فوري توګه په ګیس پایپ لاین منصوبه کار پیل کړي. څومره چې وخت تیریږي ملک کې د ګیس په طلب کې زیاتوالی روان دی، او نه صرف دا ګیس کورنو کې استعمالیږي بلکې بجلی جوړولو لپاره هم دا ګیس استعمالیږي. نو امریکا د پاکستان د توانایي بحران په نظر کې وساتي.
د اقتصادي چارو یو بل کارپوه ډاکټر میراج الحق مشال ریډیو ته وویل چې حکومت لا ګیس پایپ لاین منصوبه شروع کولو نه وړاندې د دې په ګټه او نقصاناتو سوچ کول پکار دي.
بجلی او د ګیس دا یو سویر او ډیره غټه مسله ده پاکستان ته، او ډیر زر دا مسله حل کول پکار دي. اوس مسله دا راغلی ده چې یو ایس په طرفه چې کوم تھریټ دی مونږ ته، مونږ څومره غا فیس کولای شو، ځکه چې د یو ایس سره زمونږ چې کوم اقتصادي رښتې دي هغه ډیرې مضبوطې دي. غټ زمونږ برآمداتو کوم مارکیټ چې هغه یو ایس ته، زمونږ امپورټ هم ډیر زیات د یو ایس نه دي. دا شاند ایډ په شکل کې یو ایس هم غټ کردار ادا کوي. کوم چې انټرنیشنل ډور ایجنسی چې هغه ایم ایف ته کو ورلد بینک ته او پاکستان د یو ایس اثر رسوخ چي دي نو هغه شته. اوس کو دا ټول چیلنجز مونږ راستای شو دا اګریمنت ساين کول پکار دي. کو پرس کا پوری تور باندې بارس مونږ افورد کولای نه شو، په دې اپشن باندې به مونږ ته غور کول پکار دي.
یاد دی وی چې په پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې امریکای سو واري د خپل تحفظات اظهار کړي دي، او 13 ورځ د امریکای خارجه چارو وزیر هیلری کلینټن ویلی وو چې ایران سره ګیس پایپ لاین معاهده به په پاکستان بد اثرات پریوزي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
اوریدونکو د همدې رپورت سره تړلې یو بل رپورت لرو. امریکا پرون وویل چې پاکستان یو بې اعتباره هیواد ته په ورنږدې کېدو کې باید له احتیاطه کار واخلي. دوی د ایران په اړه خبرې کولې. ایران چې د خپل لانجمن اټومي پروګرام لپاره دا مهال د لویدیځو هیوادونو له مالي بندیزونو سره مخامخ دی، امریکا غواړي د نړۍ هیوادونو ورسره تجارتي اړیکې وشلي. په دې اړه هارون باچا رپورت لري.
د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند په واشنگتن کې وی خبری غونډه ته د وینا پر مهال د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منسوبې په اړه د خپل حکومت د اندېښنې په ښکاره کول وویل چې موږ ته د انرژي په مت کې د پاکستان د مشکلاتو پوره پوره احساس دی، خو دا چې په دغه لړ کې له ایران سره سوداګریزه اړیکې جوړول بعد دغه هیواد ستونزې نورې هم پیچلې کړي.
Iran is making all kinds of offers to all kinds of countries.
Iran har rakam mulkuno ta har rakam wulandizuna kawi ye aksara waqt pa khpal wado ting na udregi. Mung ta maluma da che Pakistan de energy pa barkha ke zarurtuna alri aw mung da gho da hal pa ladke la Pakistan sara kar kaw. Mung ba dui wahsa uso ya bedbara amalgrita da barjukhte do pa hakla do ware sochuki.
Think twice about aligning themselves with an unreliable partner.
Associated Press agency ki pada se hal ke che America aw Europai hewaduna de Iran par zard lagawal shwi mali bandizuna ala pa se sakht وی لدې هواد سره د توانای په برخه کې د پاکستان رول کې دیشي چې لا هم پیاوړې شي. د امریکایي چارواکو په حکله ویل شوی چې په دې وروستیو کې خپل آسیایي ملګري هوادونه لکه جاپان او جنوبی کوریا په ایرانی تیلو د انحصار د کمولو لپاره وهڅول، خو په ان وخت کې له پاکستان سره د اړیکو د خرابېدو لامل د اسلام آباد په حکومت نفوذ کمزورې شوې ده. اسوسییټډ پریس د پاکستان د تیلو او مدني وسایلو د وزارت د بیان عرفان قاضي لکول لیکي چې وايي ایران پاکستان ته په کمه بیا د ورځې په زرګونو بیرل تیلو د ورکولو وړاندیز کړی دی. دا جانس په خبره کې د غډیل عملی شي نو هم د پاکستان د توانای د بحران پر کمولو کې مرسته وشي، او هم به ایران ته د خپل خامو تیلو د پلورلو لپاره یو نوی در کولاو شي. رسنیو په نهال کې د پاکستان د خارجه وزیر هینا ربانی کر د زیارت د ورځې خبر راغسته چې ویلي دي مونږ د دې خبرې نشو متحمل کېدی چې د انرژي په ترلاسه کولو کې د خوخه نه خوخه وکړو، او زیاته کړې ده چې مونږ به خپل قومي ګټو ته ګورو او د انرژي د حصول هڅه وکړو. نوموړي دا څرګندونه ورسته ترغې وکړې چې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وړمه ورځ د دې هیواد کانګرس ته وویل چې له ایران د ګیس د نلیکې غزولو پلان به اندېښنې راپورته کړي، او زیاته کړه چې د پاکستان دغه اقدام به پر ایران د لګول شوو نړیوالو بندیزونو سرغړونه وګڼل شي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی وکټوریا نولند هم د خپل 13 ورځې په خبرو کې د ایران او پاکستان ترمنځ د توانای په برخه کې د ممکنه همکارۍ او ناوړه اغیزو ته اشاره وکړه چې وی ویل په ایران د بندیزونو په لړ کې لمونږ سره ډول ډول انتخابونه دي چې نه غواړو په دې موقع عملي کوو، چې هم له دې قبل مونږ فکر کوو دا یو خرابه ایډیا ده او هیله من یو چې پر مخ به لاړه نشي. خو ای پی په نهال کې د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په حواله لیکي چې نوموړي د 13 میاشت خپل ایرانی سیال سره پلیدنه کې د ایران او پاکستان ترمنځ د ګیس نلیکې د غزولو د پلان په حقلا د امریکا د اندېښنو د پروا په نه کولو هوټ ښکار کړ چې حکومت به د یادې پروژې د عملي کولو په لړ کې جدي ګامونه پورته کړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې څه قسمه نړیوال فشار به هم له ایران سره د هېواد اړیکې بې ارزښته نه کړي. هارون بچا مشال ریڈیو واشنگٹن ڈی سی
دا مشال ریڈیو دا
اور دن کو پا دیو رسو کے دا خیبر پختونخوا پا صوبہ کے ناکراری و زور اخیسته دی او د بدامنی پیخی زیت شویدی چې پکې سرکاری و امنیتی اہلکارون علاوه مګړی او تعلیمی ادارې هم په نښه شویدی بلخوا حکومت وای چې دوی هر قسمه حالاتو ته چمتو دی په دې اړه شبیر جان رپورٹ لري
خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پیښور کې سمودې د قلارې وستو 1300 ورځې راسي یو وار بیا د بدمنې پیښې سیوا شوې دي یو خو 400 ثوابې او مردان کې تعلیمي ادارې نو برخو پیښور کې په پولیسو ځانوجون کې بریدونه د غرق په نوخار ځله کې د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په جلسه باندې برید او پیښور کوهټ اړه کې په عام مګړو باندې بریدونه شامل دي دا چې سوج کې دي شي چې د سمودې قلارې ورستو د بدمنې پیښې سیوا شوې دي نو په پیښور کې د انګریزي ژبې ورسپ ڈان مشر اسماعیل خان مشال لیڈو توائی چکل مونگ دا خیبر پختونخوا اخوانی سینئر وزیر او د جماعت اسلامی موجوده صوبائی مشر سراج الحق نا پختون وکړه نو هغوی وینا وه چې حکومت نا خپل پالیسی بدلول پکار دی دیکھ لا چې کلمو د خیبر پختونخوا د قانون صوبایي وزیر بیرستر ارشد عبدالله نه پختون وکړه نو د هغوی وینا وه چې د دوی پارټۍ حکومت په دې لړ کې ډېر قربانۍ ورکړې دي همدغه وجه ده چې ورانکاري اوس هغه شان منظم نه دي بل دا چې پاکستان نه خپل بهر ملکي پالیسۍ باندې نظرثانی پکار ده بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت بیان می افتخار حسین په دې لړ کې وایي چې نه خو دوی د ترهګرۍ نه مخکې وروسته شوې دي او نه به تې وروسته شوي او تر اخره پورې به د دوی په ضد خپلې هلې ځلې جاري ساتي
یو لسم ځل کامیاب شوی دی چې کله ناکام شي چاته پتو نه کی چې کامیاب شي ټول دنیا ته پتو لګي نو دا چې اوس کوم واقعیتو شنو دام پاغه واقعیتو کې سو واقعیت دي چې هغه خامخا کول کی لہذا په دې وخت کې مونږ ته د خبرې ضرورت دی چې دشتګر خپل حکمت عملی په دې بنیاد باندې پیل کړي دا چې ګینه هغه زموږ اعصاب کمزوري کینو مونږ له قومي سطح په کار دي چې خپل اعصاب مضبوط کو او مونږ له سرکاري سطح باندې په کار دي چې خپل اعصاب مضبوط کو هغه ته توجه هم په کار دی اتفاق او اتحاد هم په کار دی په نره مقابله هم په کار دی مونږ په شاکی او مونږ به د ترهګرۍ خلاف دا جهاد جاری ساتو
یادونه ول ده چې دې لړ کې د پیښور پولیسو مشر سی سی پی او امتیاز الطاف د ټلیفون د لارې مشال لیډو ته وویل چې پولیس مخکې هم چمتو دي او اوس هم د هر قسمه بد پیښې مخنیوي لپاره چمتو ولاړ دی او د دې په حوصلو کې هیڅ کمی نه دی راغلی شبیر احمد جان مشال لیډو پیښور
د تازه خبرونو سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریڈیو
اور دن کو په ډیر اسماعیل خان کې مسعود قبایلو د خپل حقونو لپاره مظاهره کړې د دوی په وینا له بنیادی سہولتونو محروم دي دا چې دوی نورې کومې غوښتنې درلودې په دې اړه زموږ همکار رپورت لري
دا کار دلی ژغونه د مسعود قبلیانو سره تعلق لرون کې هغه کډوالو دي چې کومو د خپل حقوقو د پاره په ډیر اسماعیل خان کې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کوله د قبلیانو سره غوت نیوکه او غشتنه وکړه د ځنې کسانو خبرو ته غوږ ونڅای
د مو نوم شمامود دی د جلوس مقصد دا دی چې مشرا د حقوق نه محروم شوی د مشرا چې حقوق دي د په قسم قسم طریقې باندې د مشرا بهر بهر تقسیمېږي او روسي د
متاثر خال کی مش د پورا نہ راڈ اسٹیشن پیرا و شو اور نہ دے مش د پورا چیم راڈ اسٹیشن شو ادائی نہ مشتا آگا راشن میلا جی کا چیری داغا فیلینا منظیر نشی مش نو گیدائشی مجبور ہے تکلیفی نہ جوڑ سی مش مجبوری ملک مکراب خان داغا نتیجہ چا شوائی دائی متاثرین دے وزیرستان ودا تا قسم قسم تکلیفی نراسی جی او دیل دا بچون تا دیائی وچا تا ٹپک شرد دا کلام در اخلا چا دخت سر حالات وی نری دغی نخو خام خا دا جلوسی نا دا غا تکلیفی نا خام خا کین جی چا کلام اطلا چا مزون تا دای کلام اجازت نور کوی دو بیا چکو خام خا دا چرسی کین جی ہاں دو لوانای کین جی ہاں دو ٹپک زن کین جی ہاں
د سویلی وزیرستان مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ نواب خان صافی د قبایلانو دا غشتنه او غتنیو کې په دارنګ جوابوي
همدغه احتجاج سلسله کې روډ بلاک وی او سره مونږ دلته جرګه وکړه د مشرانو په کې د مسودو نو په هغه کې بیا دې سره چې زمونږ کوم خبر وشول نو مونږ شهر دا زمونږ د پولیټیکل کار نه دی چې کم کسان پاتې شوی دي د رجستریشن نه دا زمونږ کار نه دی مونږ وستاسو دا خبره چې کوم دا هغه پراپر فورم ته ورسو کنه کېدلو نو بیا به نه کیږي بیا به زمونږ د وس کار نه دی چې پی ایس ای براشي پی ایس ای بیا ایف ڈی ایم اے والا سره خبر وکړي او زمونږ چې څومره کوشش وي هغه به درله کوو چې دغه شی وشي
یاد دې وی چې په دګیرانګ احتجاجي مظاهره د شپږم په ورځ په ټانګ شې او نن د سویلي وزیرستان په کرچ خیل سیمه کې هم وشوا په دا دواړو احتجاجي مظاهره کې شهاب قبایانو په دګیرانګ غشتنه وکړه
زموږ همکار مورید چې د مسعود قبایلو د احتجاج په اړه رپورت درکوه د پاکستان په کراچۍ کې د خبرلانو په مرکز کې د پاکستان د هندوانو د شورا مشرانو خبري غونډې ته د وینا په خوایلي په پاکستان کې مذهبي لګکې خوندي نه دي دوی وایي په دې وروستیو کې د هندوانو او نور لګکو د پیسو لپاره تښتونې زیاتې شوې دي ظفر کریمی په رپورت لري
کراچی پریس کلب کې د پاکستان هندو کونسل مشرانو خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې پاکستان کې مذهبي لګکې ناخوندي دي او په دې وروستیو کې د هندو او نورو مذهبي لګکېو د پیسو لپاره د تختونې د دوی څخه د قلنګ اخیستنې او د هندو مذهب جنکو د تختونې وروستو په هغوی د دین بدلولو پیخې زیاتې شوې دي غونډې ته په وینا کې د پاکستان هندو کونسل مشر جټانند کوهستاني وویل چې څو ورځې مخکې د سند صوبې د ګوډکي ضلع د میرپور ماتیلی سمڅخه رنکل کنپو نوم یو هندو جینې تختول شوی او هغه په زور مذهب بدلولو او په نکاح کولو مجبور کړی شوی دا دی وای دا یو سازش دی او د دې د پاره دی چې هندوان پاکستان څخه لاړ شي خو موږ دې ته تیار نه یو موږ به خپل حق د پاره आवाज په هر فورم اوچتو دغه جنې اول ځل عدالت کې بیان ورکړی وو چې هغه تختول شوی دا او هغه د مور او پلار سره اوسېدل غواړي خو دویم ځل عدالت کې په زور د هغه بیان په هغه بدل کړی شو د یادونه ورل ده چې په مبینه توګه تختول شوی رنکل کنه یو سیمیز ټی وی چینل ته ویلی وو چې هغه په خپل خوخه نکاح کړي او مسلمانه شوی ده خو بل خواته د مذهبي لګکیو مشران وای د رنکل کنه څخه دغه بیان په زور اخیستل شوی او کچرته نو موړې په خپل خوخه دغه هرڅ کړي وي نو هندو مذهب خلکو ته به په دې هیڅ اعتراض نه وي په مبینه توګه د تختول شوی جنې ماما راجکمار په دې حق لوي هغه شپه یو نیمه بجې د جنې ټلیفون راغله ویلې ماما ما بوزي ما ورته ویل ته چرته یې هغه ویل ما ته پته نشته چې چرته يم په هم هغه سهار جنې عدالت ته د وخت نه مخکې راوستل شو په داسې حال کې چې په سلګونو وسلوال د هغه سره وو د راجکمار په خبره کڅه هم ولسمشر آصف علي زرداری د دغه پیښې نوټس اخیسته دي خو اوس هم د هغه خورزه د سند صوبې د ګوډکي ضلع څخه د پیپلز پارټي په ټیکټ قامي سملی ته کامیاب شوي تنمیا میټو د زوی په ولقه کې ده هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان په خپل یو اعلامیه کې په یاد پیښه تشویش څرګند کړي او ویلي دي چې رنکل کنه په زور خپل دین پر خودلو ته مجبور کړی شوی ده اعلامیه کې راغلی دي چې دا ولزل نه دی چې دا ډول پیښه رامنځته شوی ده بلکې د دین مخکې هم د سند صوبې په بیلابیلو برخو کې او د پاکستان په یو شمېر سیمو کې دا ډول پیښې رامخته شوی دي د بشري حقوقو کمیشن د پاکستان سترې محکمې له مشر قاضي څخه خواست کړی دی چې په یاد پیښه دې سو موټو اکشن واخلي هیر د نیوی چې په یاد پیخه د صدر آصف علي زرداری لخوا د نوټس اخیستنی روستو د سند صوبې په اسمبلی کې هم په یاد موضوع بحث شوی وو خو هندو مذهب سره تعلق لرونکي کسان وای چې تر اوسه داسې کوم ګامونه نه دی پورته کړی شوی چې هغوی د پاره د اطمینان وړ وي ظفر کریمی مشال رادیو کراچۍ
مونږ ته په دې پته لیکونه راولېږئ پوسټ باکس نمبر 3014 اسلام آباد
اوریدونکو د ایف پی خبری ایجنس په یو رپورت کې راغلی د پاکستان د استخباراتي ادارې وکیل پرون د زیارت په ورځ دغه هیواد په سپریم کورټ کې د دې خبرې د وضاحت ورکولو جوګنه و چې هغه و لا درک شوی کسان چې د ترهګرۍ له تورونو څخه خبرې شوی ولې په مشکوک ډول استخباراتي ادارې د اتلس میاشتو پورې له ځان سره ساتلې دي. د دې رپورټ نورې مهمې برخې له اسرار علم مومن څخه اورو.
د اوه کسان په 13 فروری د پاکستان په سپریم کورټ کې وړاندې کړی شو. د دوی صحت دومره خراب وو چې ډېر په مشکله یې خبرې کولی شوې او ودرېدل یې هم ګران وو. د دې اوله درک شوو کسانو حالت دومره خراب وو چې ججانو کله ولیدل نو په سمدستي ډول یې د استخباراتي ادارې له وکیل راجا ارشاد څخه وپوښتل چې دا کسان ولې لا درک شو، باوجود د دې چې د 2010 کال د مئی په میاشت کې دوی له جیل څخه خوشې کړی شو. دا اوله درک شوي کسان په 2005 کال کې په امنیتي سرتیرو ترسره شوي یو ځانمرګي برید او په 2009 کال کې په پینډۍ ښار کې په پوځي هډکوارټر د حملې په تور نیول شوي وو. د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار محمد چودري د استخباراتي ادارې له وکیل څخه وپوښتل چې د کوم قانون د لاندې دا اوله درک شوي کسان قید کړی شوي وو. ارشاد نیغ په نیغه د دې ځواب ورنکړو او وی ویل چې د عدالت اندېښنې متعلقه چارواکو ته ورکوي. په رپورت کې راغلی دی دا کیس د پاکستان د استخباراتي ادارو لپاره یو لوی چیلنج دی او خلک ورته داسې ګوري چې یاد شوی اداره له قانون څخه بلاتر کارویانې کوي. په غرب کې هم په عیسائی تورونه دي چې له وسلوالو طالبانو او اسلامي اورپکو سره یې اړیکې برقرار ساتلې دي. د استخباراتي ادارې عیسائی وکیل ارشاد د پاکستان په پارلمان غږ وکړ چې د ترګری ضد نور مؤثره قوانین پاس کړي چې دا رنګ په ترګری تورن کسان په ناکافي ثبوتونو خوشي نشي. چیف جسټس افتخار چودھری ارشاد ته ویل چې د دې اوله درکشو کسانو پر د دوه پوره ثبوتونه راوړي. د دې وروسته نوموړي د بلوچستان د درکشو خلکو په اړه د وکیلانو پام راوګرځوو. د پاکستان په استخباراتي ادارو تورونه دي چې په بلوچستان کې یې په سلګونو بلوچ بلتنخواخي وجلي او قید کړي دي. چیف جسټس زیاته کړه په بلوچستان کې مړي موندل کیږي او دغه رنګ ټوله صوبه باندې اور لګېدلی دی. سپریم کورټ لومړی غوښتنه کړې وه چې دغه 11 واړه له درکه کسان دې عدالت ته حاضر کړی شي، خو په دوی کې 4 مړه شوي وو. د استخباراتي ادارې وکیل وویل چې استخباراتي ادارې د عدالت آئینی بالادستي منلې او دغه 9 کسانو ته د عدالت په حکم په هسپتال کې علاج ورکول کیږي. دا مقدمه د رواني میاشتې د 14 نیټې پورې وځنډول شوه.
اسرار علم مومن مو اوریدونکو چې تاسو ته دغه رپورټ وړاندې کوو. اونیزه مجله جینز ډیفنس ویکلی په یوه مقاله کې لیکي چې د پاکستاني چارواکو په فکر د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په افغانستان کې په پراخه توګه د امنیت تشه رامنځته شي. د مقالې په لیکنه هم د هغه څه دي چې له افغان طالبان سره د پاکستان د اړیکو پخلی کوي. زموږ همکار بوروال ککړ د دې مقالې غټ ټکی تاسو ته وایي.
مجله د مقالې په پایل کې د پاکستانیو چارواکو له خولې لیکي چې په افغانستان کې د قرارۍ لپاره له طالبانو سره د یو تړون په اړه خبرې اترې ډېر مهمې دي. د مقالې په لیکنه د پاکستان ډېرو امنیتي چارواکو ته هغه وخت خپل نظر سم ښکاره سو چې کله د فروری 13 نیټه یو امریکایي چارواکي وویل چې د افغان ځواکونو یوازې 1% برخه داسې ده چې له نړیوالو ځواکونو پرته په خپل مټ فعالیت کولی سي. پاکستانی چارواکي په دې نظر دي چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته به په دې هیواد کې په پراخه کچه د امنیت تشه رامنځته سي. مقاله زیاتوي چې دا هغه څه دي چې له افغان طالبانو سره د امریکا او د لویدیز د نورو هیوادونو پر مخالفت سربیره د پاکستان د اړیکو پخلی کوي. مقاله د پاکستان د یو لوړپوړي امنیتي چارواکي له خولې لیکي چې تر څو طالبان پکې شامل نه وي نو که هر څومره هڅې وسی هم په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت داسې انتظامات نسی کېدای چې ټول هیواد یو موټی وساتي. اسلام آباد نظر لري چې که د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وړاندې په افغانستان کې جګړې ته د پای ټکی کښېنښودل سو نو به د هغوی په خبره جګړه داسې دوام ولري چې د پاکستان تر پولو به هم ورواوړي. خو د لویدیز چارواکي بیا وایي چې طالبان یې په پراخه کچه کمزوري کړي دي. مقاله لیکي چې کله طالبانو په 1990 لسیزه کې پر افغانستان حکومت کاوه نو هغه وخت پاکستان یوازنی ملک و چې په کابل کې سفارتخانه درلوده او پاکستان اوس هم دا مني چې په راتلونکي کې به طالبان په افغانستان کې یوازنی قوت کنه وو نو یو مهم قوت به خامخاوي. مقاله د یو پاکستانی چارواکي له خولې زیاتوي چې په افغانستان کې د پرمختللو لپاره به طالبان د مهم غړو په توګه له هغو سره یو ځای منل کیږي څوک چې د دوی پر ضد دي او د دې پاکستانی چارواکي په خبره دا به یو بیوقفي وي چې طالبان یو ځای سوی قوت وبلل سي. د مقالې په لیکنه پاکستانی چارواکي د هغو رپورټونو په اړه اندېښمن دي چې وایي امریکا به د پاکستان د پوځ په مشرۍ کې د دې هیواد جاسوسي اداره ISI یو اړخ ته کې او له وسلوال طالبانو سره به خبرې وکړي. ISI هغه اداره ده چې له هغه وخته د افغانستان په اړه پر پاکستانی تګلاره نظر ساتلې دي چې کله شوروي اتحاد پر افغانستان یرغل کړی و.
بوریوال ککړ موریزه چې دغه مقاله غټ ټکی تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو مشال ریډیو په انټرنیټ باندې هم اوریدل شي مشال ریډیو ډاٹ کام زمونږ پته ده اغلته زمونږ ټول خبرونه شته د ژوندۍ خبرونه هم اغلته اوریدل شي د خبرونې نیمه ته ورسېدو څلور نیمه بجې د عبدالحی کاکړه د خبرونو سر ټکی و
دا اوس اوس رسیدلی رپورټونه وایي د پاکستان په خیبر ایجنسی کې د وسلوالي ډلې لشکر اسلام پر مرکز برید شوی چې په کې تر 6000 زیات کسان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ویلي امریکا دې د پاکستان په چارو کې مداخله نه کوي. د پاکستان د سینټ د 1500 څوکۍ لپاره د رای اچولو سلسله پای ته رسیدلې او شمیرنه یې پیل شوې. د نیټو لپاره د امریکا سفیر ویلي ائتلاف به په دې هیواد کې خپل شته تګلارې ته دوام ورکړي. د ایران روحاني مشر آیت الله خامنایي پر خلکو باندې په انتخاباتو کې د زیاتو رای اچولو غږ کړی دی. تمه کېږي د سره سریب نړیوال اداره به نن د شام په خوند ښار او شاوخوا سیمو کې خلکو ته د خوړو او دوایانو د ویشلو کار پیل کړي.
د خبرونو سرټکی مولا عبدالحی کاکړ څخه اوریدل اوریدونکو اوس هم د پاکستان د زینو رسپانو د اداري غټکی ل ریاض مساخل څخه ورو
نن د پاکستان یو شمیر د اردو او انګریزي ژبو رسپانې خپل اداري د حکومت لخوا د پېټرولو او سي ان جي په نرخونو کې په اضافه لیکلي دي. د کې د جنگ رسپانې اداري لیکي چې حکومت یو وار بیا د پېټرولو سي ان جي بجلی او ال پی جی په نرخونو کې اضافه وکړه او په ولس یې د ګرانې یو بل بم راغورځو. اداري وایي چې 13 میاشت حکومت په ملکی کچ د هړتالونو او احتجاج وروسته په سي ان جي لګول شوی انفراستراکچر ټیکس 30% ختم کړو ولی اوس یې 40% انفراستراکچر ټیکس په سی این جی شعبه اولګولو او راتلونکي میاشت کې به په نور 40% اولګوي. نو دا شان حکومت چې ولستا کما لګډېره اسانی ورکړې و هغه به هم ختم شي. اداریا مخکوي چې حکومت لخوا ولستا په وراثت کې ورکړې شوی بحرانونو کې توانایي ګیس بجلی لوډشډینګ او ګرانی ده. خو بدقسمتۍ سره حکومت په دې بحرانونو د کابو موندو لپاره هیڅ کوټلې ګامونه نه پورته کوي. دغه شان د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون خپل اداریا کې وایي چې 13 ورځو کې پیښور کې د یوې چینې زنانه او د هغې پاکستانی ملګری وجنه واده پاکستان او چین په تعلقاتو اثر وغورځوي. هر څوک د پاکستان او چین ډیر ښه تعلقات دي او چین په ډیرو سختو موکو د پاکستان سره مرسته هم کړی ده. ادارې وایي چې د دې هر څه باوجود پاکستان کې په بنسټ پالې او ترهګرې په پیښو چین سخته اندېښنه څرګنده کړې ده او پاکستان ته د دغې زنانه د وجلو د پلټنو ویلې دي. ادارې وایي چې د پیښور په ډک بازار کې د چین زنانه په نخښه کول دې خبرې ته اشاره کوي چې دا لکست وجلې شوې ده او د چین بنسټ پاله ډلې هم لپاما نشي وستل کېدی. اداري وایي چې چین ته د پاکستان په شمالي برخو کې په ترهګرۍ هم سخته اندېښنه ده ځکه چې دوی وایي چې دا خلک د چین ترکستان اسلامیک ټولګي مرسته کوي کوم چې د چین په ژنګژیان سیمه کې اړې ګړې پیدا کوي. اداري اخره کې وایي چې پاکستان لا د دې پیښې سمې پلټنې پکار دي ځکه چې د دې سره د دوانو ملکونو تعلقات خرابې دي شي او د چین پنګکارانو او سیلانیانو لپاره هم دا یو لوی خطر راولاړول شي او د دې سره سره پاکستان له د سیلانیانو د حفاظت اړخته پام ورکول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق رسپانه خپل ادارې کې هغه اخباري بیانونو ته پام راګرځوي چې پکې ویل شوی دي چې رزمک کریډیټ کالج 400 شوګر مل ته روړی کیږي او د لړکی زده کوونکو ته ویل شوی دي چې هغه وی دي رزمک ته د تلو په ځای 400 ته لاړ شي. ادارې زیاتوي چې د کالج د منتقلې وجہ د دغه ځای خراب امنیتي وجہ ده او بعضي سیاستوال هم غواړي چې کالج 400 ته لاړ شي. ادارې وایي چې د خیبر پښتونخوا گورنر د کالج د زده کوونکو کو او عملی د حفاظت لړکی د شمالي وزیرستان پولیټیکلی چارواکو سره هم خبر وکړه او هغه د دې ضمانت ورکولو نه انکار کړو. اداري وړاندې لیکي چې مخکې هم یو ځل دا کارج د لګي مودې لپاره پیښور ته لیږل شوی خو هغه وخت د دې سیمې حالات ډیر خراب وو او اوس دا دومره خراب نه دي چې سکیورټي ادارې او د سیمې مخورز د دې ادارې حفاظت ونکړي شي. باید چې د لړکی د سیمې د سپینروبو او مشرانو یو جرګه وبلل شي او هغه ته د کالج د عملی او زده کوونکو د حفاظت ذمہواري کریشی. نو دا کالج د ځای بدلولو به هیڅ ضرورت نه راپیخیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
او اوس هم نړیوالې رسنۍ واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې څه هم امریکا له افغانستان خپل سرتیری ایستل غواړي، خو د دې هیواد نظام د چلولو ذمواري افغان ځواکونو حکومت ته د سپارلو کار د خپل انتقالي ستراتیژي تر مخې کول غواړي. بل پلو د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې د اوسکر انعامونو په ګټلو پر پاکستان او ایران مقاله لیکلې. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسی اجمل اورو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي که څه هم د امریکا صدر باراک اوباما د افغانستان نه خپل ځواکونه ایستل غواړي، خو د دغه هیواد نظام د چلولو ذمواري افغان ځواکونو او حکومت ته د سپارلو کار د خپل انتقالي ستراتیژي تر مخ کول غواړي. نو دا یو خیال دی چې ورته پاملرنه پکار ده او د دوی یو حقیقي متبادل پکار دی. ورځپاڼه لیکي امریکا په ترقی پذیر هیوادونو کې د دې لپاره جنگ کوي چې دغه هیواد کې جدیدیت راوستل شي، نو کامي امنیتي مسلې به هواري شي. د امریکا د دې نظر په اړه غږ نیویټ ګینګریچ په یوه امریکایي اداره کې د وینا پر مهال پورته کړی وو. نوموړي وویل امریکا په افغانستان کې ځکه ناکامه ده چې دا هیواد کې ترقی نه ده راوستې. ورځپاڼه لیکي چې فرض کړه هر افغان ته ټلیفون هم ملاو شي او په لویو سړکونو او شاهراګانو یې سفر هم شروع کړو، نو افغان حکومت ته چې دغه هیواد د لوی آبادۍ یعنی پښتنو ملاتړ ترلاسه نه دی، هغې کې به څه بدلون راشي. ملي پوسټ ته د هزاراګانو، ازبکو او تاجکو د ګډو ځواکونو په نظر کتل کېږي، یعنی شمالي اتحاد چې د کال 1990 په لسیزه کې د پښتنو سره جنګېدلې دی. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې اولنۍ خبر دا ده چې یو هیواد په څو کلونو کې ماډرن یا جدید کېدای شي. دویمه دا چې که داسې کېږي هم، نو په مخه کې به یې د دغه ټولنې بنیادي خصوصیات یعنی د نسل، مذهب او قانونو جړې خنډونه جوړېږي. ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ستونزې د هوارې په لړ کې خپل حیالات ورباندې مسلط کول نه دي پکار، بلکې د دغه هیواد شرایط په پام کې نیول پکار دي. دا ممکنه نه ده چې افغان حکومت کومه جادو وکړي او هیواد کې د ترقی تر څنګه سوله او ثبات راشي. خو ورځپاڼه په خیره کې لیکي د افغانستان حالات داسې هم نه دي چې امریکا سره د حل لپاره لار نه وي، ځکه چې د دغه هیواد د لوګو ځواکونو په ذریعه هم د ترهګرۍ مخنیوي کېدای شي او طالبان د پخوا په څیر د واکمنۍ نه لرې ساتل ممکن دي، ځکه چې د هیواد شمالي مشرقي برخې یعنی تاجک، ازبک او هزاره یې مخالفت کوي، نو دغه سره د مرستو د لارې هم دا کار ترسره کېدلی شي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې امریکا سره د خراب اړیکو باوجود د پاکستان او ایران فلمونو اوسکر ایوارډ مقابلو ته د رسیدو لاره جوړه کړه او د انعام یې ترلاسه کړو. اصغر فرهادي چې د ایران یو ډایریکټر دی، هغه د کورنۍ او انصاف په اړه د سپریشن ډرامې له وجې د بهر ملکي ژبې بهترین فلم ایوارډ واغسته، او شرمین عبید چینایی او د هغې ملګري ډینیل جونګ د سیون فیس په نومي ډاکومنټري چې په هغه پاکستانی سرجن باندې جوړه شوې وه چې په تیزاب سوځېدلې شوې ښځو علاج کوي، دا د کتو لپاره یو حیرت انګیز لمحې وې چې هغې سټیج ته د ایوارډ حاصلولو لپاره راغلل او تقریریې وکړو. د رپورټ تر مخه په امریکا کې پاکستان او ایران ته تل د داسې هیوادونو په نظر کتل کېږي چې د ایټمي وسلو خطر رامخې ته کوي. ورځپاڼه وایي چې ایران او پاکستان په دې خبر دی چې ځایي خلک یې څه مشکلات لري، خو د یو آزاد فلم په جوړولو، صحافت او د ټولنې د خیر ښېګڼې په کارونو کې پاکستان تر یو حده بیا مخکې روان دی او په ایران کې دا کمیږي. پاکستان داسې ښکاري د خپلو مسلو راوځي، اخوا ایران نور هم رستو روان دی چې یوه آزاده ټولنه جوړه کړي او خلک پکې د خپلې رایې اظهار وکړي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوري، او اوس هم تاسو ته یو بل رپورټ وړاندې کوو. دا د یو 15 کلن جورنالیست په اړه دی. زرداد شینوارې 15 کلن دی او له څلورو کلونو راهیسې خبرې لیکي. هغه وایي ډېر لږ عمر یې دی، نو ځکه ورته خلک ماشوم خبریال هم وای. هغه یو شمیر ستونزې هم لري او دا هم وای چې د ژورنالیزم سره سره غواړي لوړې زده کړې هم وکړي. په دې اړه زموږ همکار دغه سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
د اروزګان ولایت افغانستان د پرس کلب غړی 15 کلن زرداد شینوارې د څلورو کالو راهیسې ژورنالیست دی. کومو کومو ادارو له خبرونه او عکسونه جوړوي؟
له څلور رادیوګانو سرکار کوم. یو د پیوسم په نامه شمال ته په هماغه روزګان کې ده، او درې رادیوګانې په ننګرهار کې دي، یوه د شمشاد او بل د سپینغر، او درېیمه هم د نن په نامه. ورسره په خوا کې د یو ټلویزیون سره، یو سرلوي ټلویزیون دی، د هغوی سره کار کوم، او یو بل اخبار دی هغه په آلینډ کې دی، ورځنی اخبار دی، نو له هغوی سره د ژورنالیزم برخه کې روزګار سره کار کوم.
افغانستان چې لکه د پاکستان په شان د ژورنالیستانو لپاره د خطر سره مخ هیواد دی، همدغه شان ګواښونه زرداد شینواري ته هم ورکړل شوی دی.
او کله کله د ځینو چارواکو لخوا چې داسې رپورټونه وي کنه چې د هغوی پر ضد وي، هغوی کوم رشوت خوړلی وي، داسې کار کړي، کله کله د هغې ځایي چارواکو لخوا تهدید وي.
او له عمر کم زرده چنواره چې کله پر کانفرنسونو ته لاړ شي نو د هغه په وینا خبر ورکون کې ماشوم بولی
هغه خلک چې هلته روزګان کې فعالیت لري خبرې الله نه وایي خو ټول ما سره بلد دي ما پېژني چې کله پرېس کنفرانسونه وي له نورو ځایونو څخه چارواکي راغلي وي یا بهرنیان راغلي وي یا نور خلک وي نو کله چې یې سوال کول نوبت راشي څنګه حتما هغه چارواکي چې دی په خپله باندې یو د سپیکر کوي چې بیا یو دویم واري بیا پوښتنه څه کوي چې ته د کومې رسنۍ سرکار کې یولې هېڅ زړه ته دا نه لویږي دوی یعنې رښتیا به خبریال وي خو د خبریال نو خا ډېر خبر خو له ما سره کېږي
او زرداد شینواری وایي سو پیښې داسې لیدلي چې کله یې نه هېرېږي
هغه دا چې یو د احمد امیر خپلواک وژنه وه د بی بی سي په ژبه خبرې هغه چې کله دی مړ کېده نو زه ډېر نږدې ساحه کې د سره وم دی چې کله مړ کېده بهرنیانو ویشت نو هغه د سره کارټونه ورته کول دا ما لپاره ډېره د خپل ژورنالیزم زړه مې ځینې مات شوی وه یو بل د جراوت په نامه یو ولسوالۍ د لرې ساحه ده نو هلته تلو موږ نو هلته یو مین چاودنه وشوه ډېره زورهوره چاودنه زموږ په موټرانو باندې دا ډېره خطرې وه
په اول وار چې په راډیو سټېشن کې د ژوندۍ خپرونې لپاره مایک ته کېناستو احساسی وو
لومړی ورځ چې کله مایک ته کېناستم نو ډېر زوریتمن غوښت خو ځان د زړه کې مې یو قوت ځان ته ورکړی و نو په همدې خاطر باندې دغه ځای ته راورسېدو دا ډېره مینه زما وه له ژورنالیزم سره چې دغه ځای سره رسول
او تر کوم حده پورې به ژورنالیزم ته ادامه ورکوي
ترار واسه چې انشاءالله وی دا میراده د کلک اراده مې ده چې زبان ژورنالیزم ته ادامه ورکوم کوم تهدیدونه وي ستونزې مشکلات وي هر څه وي سره له دې بیا هم نه غواړم چې ژورنالیزم پرېږدم او دغه ډګر زما په فکر یو سپېشلی ډګر د خلکو لپاره په دغه کې خدمت وکړم هغه واقعي انځور چې په سیمه او یو ځای کې وي واقعي ستونزې وي واقعي خبرې وي هغه چا چې پټه کړې وي هغه راوسپړو نو زموږ وظیفه هم دا ده او تل به دا وظیفه کوو
د زرداد شینواري په وینا مور پلار څلور خورګانې او پنځه ورونه دي او هغه لټولو مشر دی خو غواړي چې د خبريالي سره سره لوړ زده کړې هم وکړي
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
mashalradio.com
مشال ریډیو موږ دا سلیکو
M A S H A A L R A D I O .com
د مشال ریډیو اوریدونکو ستاسو اونیز پروگرام روخانه مستقبل دراورو روخانه مستقبل پروگرام کې د ازلی تاسو اوري چې د نوې دور سره ډېری داسې سنتیاوي راغلي کڅوک له کوشش وکي او معلومات ترلاسه کول غواړي نو د نړۍ په یو شمیر پرمختللو هیوادونو کې د تعلیم لپاره ځانته وظیفه یا سکالرشپ ترلاسه کولای شي بلخوا پاکستان کې امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د 2013 کال لپاره د فلبرایټ نومې سکالرشپ اعلان کړی دی د دې اخیری نیټه او دې کې د بریالیدو لپاره څه کول پکار دي دا ټول درته په دې پروګرام کې منورشه رابرابر کړی دی او تاسو یې واورئ او زموږ نورې خبرونې همداسې دوام لري په بله ګړۍ کې بیا له تاسو سره
د روخانه مستقبل په پروګرامونو کې مونږ تاسو ته د یو شمیر ملکونو لخوا د پاکستانی طالب علمانو لپاره د وظیفو په اړه معلومات درکړي دي د لړکې تر ټولو زیات پروګرامونه د امریکا لخوا ورکول کیږي چې پکې د تعلیم لپاره اسلام آباد کې د امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت په نامه یو لویه او اعلی وظیفه ورکوي دوی ځنې شرایط لري چې که یو تن په هغه کې بریالی شي نو په دې پروګرام کې د شپاړسم یا MSc او PhD لپاره ورته په امریکا کې د تعلیم ټوله خرچه دوی ورکوي یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن د فول برایت سکالرشپ اعلان کړی دی د کې بعد قبایلی سیمو او د ورته سیرما علاقو اوسیدونکو طالب علمانو ته ترجیح ورکول کیږي د لپاره د راروانې مې د میاشتې تر 14 منټې پورې درخواستونه او کاغذونه په اسلام آباد کې د دوی په دفتر کې جمع کولای شي د خیبر پختونخوا صوبې په هزاره یونیورسيټي کې د انګریزي ژبې اسسټنټ پروفیسر سلطان محمد چې د فول برایت سکالرشپ دلاري یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړي وايي خپل پروفیسر ورته د پروګرام کې د برخه اخیستلو په اړه ویلی وو
United States Educational Foundation کوم ته USAFPU د هغه ویب سټ د خپل د چاپ تر باندې چې دا ټول اپلیکیشنز پروسس کیږي د فول برایت سکالرشپ لپاره نو هغه ویب سټ باندې ویلګ معلومات دی هغه لګو ګورا او بیا درته انفارمیشن ضرورتونه هغه انفارمیشن لپاره نو ما هغه لپاره بیا مونږه کایره مې شروع کړل د ټافل او جی آر ای ټیسټونه چې کوم دی ګریجویټ ریکارډ ایگزامینیشن او ټیسټ اف انګلیش از ا فارن لانګویج دا د هغه ریکوایرمنټ د ټیسټ لپاره ما هغه لپاره تیاری شروع کړل هغه لپاره مونږ کلاسز اومه غسل پورا ګروپ مونږه او د فول برایت سکالرشپ لپاره ما بیا اپلای وکړل.
نو مولي نه مو پختل چې جی آر ای س ډول ټیسټ یا امتحان دی هغه وای
ته جی آر ای گریجویٹ ریکارڈ ایگزامینیشن چې کوم دغه د ټیسټ دی دا جنرال جی آر ای جنرال ټیسټ وی په هغه کې یو سیکشن چې کوم وی هغه انالیټیکل سیکشن وی په هغه کې میتھمیټکس انوالو پکې دا های سکول او کالج لیول میتھمیټکس کوېشنز وی په هغه کې جوائنٹ سیکشن چې کوم دی دا هغه وربل سیکشن دی په هغه کې دا سینټنس کمپلیشن دا ریډینګ او داسې قسمه کوېشنز وی په هغه کې او دریم سیکشن چې کوم دی هغه انالیټیکل رائټینګ او دا کنډکټ کوي ایجوکیشنل ټیسټینګ سرویس نیو جرسی یونائیټیډ States of America ETS اگے تے ویلے کی بل پدے کے سبجیکٹ جی آر ای ہم اویلیبل وی ہو چونکہ سبجیکٹ جی آر ای چکم دے اگا دا فل برائٹ اسکالرشپ تے پارا ریکوائرمنٹ نہ دے اون نما داسی اوری دی چرتا چیرا دا یو ایس یونیورسٹیز ریکوائرمنٹ دے
سلطان محمد وائی دا فل برائٹ اسکالرشپ لپارا دا جی آر ای ٹیسٹ او ٹافل یعنی دا انگریزی جب امتحان دوالا بنیادی خبر دی دے ترسنگا دا درخواست جمع کولو سرا نور کوم شرائط دی پدے اڑا نموڑے وائی
هغه اپلیکیشن کې دری از غو ویم چې دری امپورټنت سیزن دی پاره کې یو په هغه کې ویل کېږي ورته پرسنل سټیټمنټ بل دغه چې کوم دی هغه ته ویل کېږي سټڈی ابجیکټیو او دریم چې کوم دی هغه بیا ریفرنس لیټرز دی
سلطان محمد وائی درخواست کې اول خپل تعلیمی پس منظر لیکل وی یعنی چې یو تن تر دې دمه کوم تعلیم کړی وی هغه لیکل وی دویم په یو مضمون کې دا لیکل وی چې امریکا کې تعلیم د څه مقصد لپاره تر لاسه کول غواړي او د دې ترڅنګ درې ریفرنس لیټرې یا خطونه په کار وي دا خطونه د خپل استادانو او یا چیرته چې یو تن کار کوي د هغه ځاینه اخیستلی شي دا شرطونه د فول برایټ سکالرشپ تر لاسه کولو کې څه کردار تر سره کوي نو موړی وای
په پرسنل سټیټمنټ چې کوم دی هغه کې هغه دا قتل غواړي چې را دا کینډیډیټ دا کوم اپلیکنت چې کوم دی چې د پرسنل اچیومنټس چې کوم دی د اکیډمیک اچیومنټس چې کوم دی دا سټپ بای سټپ د څنګه را روان دي او هغه سیزن چې کوم دی بیا په سټڈی ابجیکټیوز کې هغه کې سټوډنټس چې کوم یا اپلیکنټس چې کوم یې هغه دا لیکي چې را زه په سکول غواړم الته کې په یو ایس کې په سکه ز سپیشلایزیشن کول غواړم چې کوم سبجیکټ ز سټڈی کول غواړم او هغه د سبجیکټ سټڈی کول نه ورستو کله چې ما خپل سټډیز کمپلیټ کړل د هغه نه ورستو بیا بس سکول غواړم څنګه به زه دغه نالج چې کوم دی هغه چې کله ما راوړل دلته کې واپس راغلم بیا زما د ملک زما د علاقې زما د وطن زما د سیمې زما د کلی چې کوم ډیولپمنټ ته په هغه کې زه څنګه هغه بیا افیکټیولی یوټیلایز کولای شم
سلطان محمد نامو پختلی چې سټډی ابجیکټیو یعنی په امریکا کې د تعلیم د مقصد په اړه مضمون سره ډول لیکل کیږي
دا تو سیزن چې کوم دی دا پرسنل سټیټمنټ او دا سټډی ابجیکټیو چې کوم دی چې دا ټول یو بل سره میچ کیږي میچ کېدلو مطلب دا دی چې را په پرسنل سټیټمنټ کې موږ داخلو چې را ایز ا هیومن بینګ او بیا ایز ا سټوډنټ ما دا خپل اکیډمیک کیریئر سټپ بای سټپ دا هغه وخت نه راوخله د بچپن نه راوخله تر تیزه پورې او په هغه کې زیات اهم شی چې کومي هغه د هر یو انسان لکم زبتاوې ما چې د هر یو انسان زمونږ یو خواهش وي د سکولو چې را زبرستو چې کلمه تعلیم مکمل کړ زبتا کول غواړم هغه شی چې کلمه مخامخ کې دي سړې او بیا سټپ بای سټپ روان شي په پرسنل سټیټمنټ کې چې دې ته راوړې شي او د دغه ځینې بیا ونیسي چې را اوس دې ته زړه رسیدلم او زبتا کول غواړم چې ز په دې ډیسپلن کې یا په دې مضمون کې یا په دې سبجیکټ کې یا په دې ایریا کې ز سپیشلایزیشن او دا غیر نو سکل چې دا نالج دا سپیشلایزیشن زو کوم بیا ز واپس چې کل راشم د سټډی کمپلیټ کړو نو رسټو دا بل خپل د وطن د خپل د کلی د خپل د علاقې د خلکو او د دې د ډیولاپمنت کې به څنګه بیا کنټریبیوټ کوم
پاکستان کې او په خاص توګه پښتنو طالبانو سره زیاتره دا مسله وی چې یو مضمون یې خوخ وی او بلکې یې ډیګری اخیستوي هغه کسان چې وړاندې کوم شوبه کې تعلیم کړی وي او په فول برایټ سکالرشپ باندې د هغې نه په بدله شوبه کې اعلی تعلیم او کار کول غواړي یعنی تر دې دمه مکمل شوی تعلیم او را روان تعلیم یا سټډي ابجیکټیو یې د یو بل نه بدل وي نو هغوی لپاره امکان شته او که څنګه په دې پښتنه سلطان محمد راته وویل
ضروری نه ده یو سړی ته هغه ټایم را یاد نه وي چې ما خپل هغه اکیډمیک کیریئر څنګه شروع کړو ماسک سره جوړېدل غوښتل اوس هم که یو سړی خپل ماسترز چا کړی وي یا پی اے آنرس چا کړی وي یا بیچلرز ډیګری چا سره وي هغه اوس هم که فرض که سوچو کې هر انسان یو خپل ځان د لپاره مخکې په فیوچر کې یو کیریئر هغه ځان ته ګوري چې را دا د ګول زیته مت اچیو کول دي نو هغه د لپاره هغه هم که د دې نه هم شروع هم کی کنه نو هغه هم څه خبره نشته چې ما تعلیم په داسې حالت کې په داسې دغه کې تعلیم درته دا یو معمولی دغه کو انتهایی دا سبجیکټ ته نوی دا انتهایی ابجیکټیو طریقے سره کول غواړي چې پاغه کې هغه ګایډینګ فورسز چې کوم دي د چایلډهود نو واخلې تر دې وخت پورې هغه فیکٹرز چې کوم مو پکې سره لګ هایلایټ کی نو هغه نه دا کلیر کیږي چې را دا ټوټن تا اپلیکنت چې کوم دي د خپل اکیډمیک سفر څنګه کړی دی
که څه هم د درخواست جمع کولو یا د دې سکالرشپ ترلاسه کولو طریقه ډیره ساده او اسانه ده، خو نوموړی وایي د لړکې که څوک غواړي نو د یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن یعنی د دغه امریکایي ادارې نه مشورې او لارښوونې هم ترلاسه کولی شي.
The United States Educational Foundation, USEFPPakistan.org. www.usefpakistan.org. اغه ویب سایت ته او پدې باندې د اغه ایجوکیشنل ایڈوایزرز دی کوم داسې کسان چې اغه ته د څه قسمه مشورې ضرورت وي د فل برایت د اپلیکیشن د پروسس لپاره، چې زه پرسنل سټیټمنټ څنګه ولیکل شم، زه جی آر ای د لپاره څنګه تیاری وکړل شم، یا د فل برایت د اپلیکیشن د ریکوایرمنټس په اړه کې اغه څه قسمه کوېشن وي، نو هغه د اغه ایجوکیشنل ایڈوایزر سره ځان دو رجسٹر کې فری دا بالکل فری وي، اغه فری مشورې بیا ورکړي د سټوډنټانو ته د ایمیل په تھرو باندې، هم ور سره دغه کې د زما چې سمره خیال د ټلیفونیک کانټاکټ په دغه باندې ټلیفونیک ذریعہ باندې مکی، دا اغه نه علاوه نږدې چرته کې چې دوتا پته ولګي د لادف چا چې فل برایت سکالرشپ اویل کړي دي، زما دا امید ده او زه دا تمه لرم چې هغه ته دوه ځانو ورسوي او څه قسمه مشورې واړي، نو هغه چې سوي نو هغه ورته کوم په ډېر ښه طریقې سره هغه ته دوتا مشوره ورکول شي.
سلطان محمد د خیبر پختونخوا په هزاره یونیورسيټي کې اسسټنټ پروفیسر دی او د امریکایي فل برایت نوم سکالرشپ یا وظیفه تر مخه یې په امریکا کې اعلی تعلیم کړی دی. امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فل برایت نوم سکالرشپ اعلان کړی چې د درخواستونو جمع کولو لپاره پکې د راروانې مئی د میاشتې 14مه اخیری نیټه ده. ندیم فرید اوسوس د امریکا نه استون شوی دی او هلته نه یې د فل برایت سکالرشپ د لارې د قانون اعلی تعلیم ترلاسه کړو. د دې تعلیم نه وړاندې یې د پیښور یونیورسيټي نه د قانون ډیګري یا ال ال بی او په پولیټیکل ساينس کې د شپاړسم ډیګري هم کړې و. مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال نو موړې وای چې اول وار د سکالرشپ اخیستلو کې ناکام شوی وو، خو مهنت یې وکړو او په دویم وار پکې کامیاب شو.
پروگرام ته خپل پروگرام ته زموږ یو ځل اپلای وکړ، ما ته تقریبا نوی وی چې موږ تاسو درکو دا خو تاسو سره کوم بیسیک ریکوایرمنت دی دا فل برایت کمیشن لکه دې کې دوه خبرې دي، یو خو یو یونیورسيټي کې تاسو اډمیشن اخلي نو ری هغه یو پریلیمینری ټیسټ اخلي تاسو نه دا اډمیشن د پاره چې آیا تاسو د اډمیشن درکې، مطلب د اډمیشن یو پری ریکویزیټ یو ریکوایرمنت دی. ما چې په ولنی د فل برایت ټیسټ یو کانو دی ما ته یې چې موږ سره شپ درکړې خو تاسو سره دا دغه نشته خپل دیاري ته نه دي نه بل ځندا ما وی نه چې په بل کال بیا اپلای کوم په بل کال چې ما اپلای وکړ اول نه ما ورته انټرنیشنل دیاري او تحصیل ځوان وکړ.
ندیم فرید وای جی آر ای امتحان چې یو وار پاس کړی شي بیا تر 15 کلونو پورې هغه استعمالېدل شي. نو موږ نه پوښتلی چې هلته تعلیم او د وطن په تعلیم کې یې څه فرق ولید.
لاله ما نه ټول نه لوی چې کوم هلته دی هغه مسله وا هغه چې ما ودی دا هغه د دې د ټیچینګ د کریکا غستنګ دې څه څه کې ډېر زیات مخکې دی هغه ډېر ادوانس تل څه کې موږ خپل ملک یا پتی کوم ډیولاپینګ کنټریز تر کې پزیر چې کوم ملکونه دي زمونږ هغه سټینډرډ دی موږ دا وینې رېزولټا او موږ کې نه لې لیکلې وا او هغه لې لې کو دو بیا چې موږ کوم بل ته کې ته ایشین کنټریز نه راغلی وو موږ چې عام لې لیکلې وو موږ لې لې کو دو موږ ته هغه دغه کې ډیر ځات فرق دی چې فرق دا و چې هغه به موږ ته د ګرځیات ښکارې دی یا خو دا خبره ده چې موږ دلته ډیر مهنت نکو او هلته کې اوی ډیر مهنت غواړي.
ندیم فرید د پاکستانی طالب علمانو د کم مهنت او هغوی ته په تعلیمي ادارو کې د سبق ولو د طریقې په اړه وای.
د کدی ته کومه تصرف پروفیسر سیراش په کلاس کې د لیکچر ورکړي او نو کو د ورته د کلاس پارټیسیپیشن او داسې کوم کوم رډي دې ان څه کې دا شی دې زیاتو او ای با ټول لکه تاسو ریکارډ چې کوم تاسو سکور چې کوم هغه په دې باندې اخی راغونډول چې لکه تاسو په کلاس کې کومه پارټیسیپیشن دی ار ویکند باندې چې تاسو کوم ریفلیکشن پیپر سبمټ کولو چې هغه کې تاسو کوم ریسرچ کوئ دا کې ال ال ام کیو بیسیکلی یو ریسرچ ډیګری و نو هغه دا زمونږ سره ډیر زیات کار غوښته نو زما مشوره کول او هغه ملګرو ته ټول او تشرانو ته چې کوم حدیث کولو شي باندې چې لغواړي هغه به صرف یو دی په یو څو ټکو کې چې د زیات سبق ویلو هغه عادت کې دی هغه ځکه چې هغه انت کې ډیر زیات سبق غواړي انت کې موږ په دې کې لاړ شو بس په لیکچر کې موږ څه کوي نو انت کې چې باندې نو پروفیسورانو هغه به دا پرې دی کولی چې دا ستل یو نیم څه دی په دې باندې دی هغه څه کوي.
ندیم فرید اوسوس د امریکا نه د فولبرایت سکالرشپ د لارې د قانون ډیګري ترلاسه کړه. وایي چې هلته ورته د مذهب، رنګ او یا وطن په نوم هیڅ تکلیف نه دی ورکړل شوی. امریکایي ادارې یو ایس ایجوکیشن فاونډیشن پاکستان کې د تعلیم د پرمختګ لپاره د فولبرایت نوم سکالرشپ اعلان کړي چې د درخواستونو جمع کولو لپاره پکې د راروانې مئی د میاشتې 14مه اخیری نیټه ده. په خیبر پښتونخوا صوبه کې چې څومره خلکو وړاندې د دې وظیفې تر مخه تعلیم حاصل کړي، هغوی دلته د فولبرایت الومنی په نوم یو رابطه لري چې مشري یې د کوهارت یونیورسټي وایس چانسلر ناصر جمال خټک کوي. نوموړی وایي په 1996 کال کې یې فولبرایت سکالرشپ یا وظیفه ترلاسه کړې وه او زیاتوي چې هغه وخت او موجوده وخت کې د معلوماتو او سهولتونو نه علاوه د امریکا لخوا د دې ډول پروګرامونو کې هم زیاتوالی راغلی دی.
ما په خیال سره چې هغه دا حقیقت هم د سره ما خیال نه دی، پاکستان نه چې کوم فولبرایت سکالرشپ باندې خلک امریکې ته سبق ته راځي، په دنیا کې ټول کې لوی پروګرام دغه دی د فولبرایت پاکستان کې کوم دی. او ما ته خو صحیح لکه نمبر یاد نه دی، تعداد یاد نه دی، خو ما په خیال سره کم و بیش 200 یا 300 زیات کسان هر کال مختلف پروګرامونو باندې مختلف یونیورسٹیو ته هلته کې ځي او هلته سبق وایي. او بیا چا مکمل کی ما ته خدا څوک یاد نه شي چې واپس نه راغلی، اکثر واپس راشي. او بلکې زه به دا وایم چې فولبرایت کې دا یو کمال دی چې څومره کسان هم په دې لاړ شي، هغه واپس راځي نو د وطن او د خپلې سیمې د خپلې خلکو خدمت جذبه ورکوي. ما په خیال سره زیاته به
نوموړی وایي خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو لپاره دی او د دوی ملګری یعنی د فولبرایت الومنی هڅه کوي چې د اعلی زده کړو لپاره د دې سکالرشپ ترلاسه کولو په لړ کې پښتنو طالبانو ته هر ډول مشورې او معلومات ورکړي.
د فولبرایت یو خپل خصوصي پروګرام دی او په کمال دی چې هغه لکه یو فاميلي په تور باندې کار کوي. چې هغه څه کول پکار دي، څنګه دي کول پکار، هغه د کلچر، هغه د خلکو په باره کې څه خبره کړې دي، هغه او هغه به مطلب چې خپل ریسرچ پروپوزل چې هغه کوم جوړ کړی دی چې هغه څه کول دي. په دا ډول د فولبرایت علم چې کوم ملګری هغه ټول صرف ځنه اکثر د ملګري دغه کار کوي چې را نورو کسانو ته دغه مکمله وشي چې هغه امریکې کې په مختلفو نسیانو کې سبق ووایي، واپس بیا راشي خپلې سیمې د خپل خلکو خدمت وکړي.
ناصر جمال وایي پښتانه هر څه کولی شي خو چې د کوم سیز باره کې معلومات نه لري نو د هغې نه لږه ډډه کوي یا په زړه نازړه وي. نو ځکه کېدی شي چې ځینې خلکو ته فولبرایت سکالرشپ ترلاسه کول ډېر ګران کار ښکاري.
دغه داسې خبرې دي چې موږ په وطن کې عموماً ټول موږ داسې یو چې یاره لکه یو سیز نه چې خبر نه وو نو هغه ناسې یاره کوو. موږ دا خیال دي چې فولبرایت چې دی هغې لکه د ټیسټونه ډېر ګران دي، لکه فار اگزامپل ټوفل ټیسټ دی او جی آر ای ټیسټ دی. زه اکثر خلکو سره خان د ملاتړ چې ما پاس کړی دي نو هر سره یې پاس کولی شي. او د دې لپاره وطن چې یاره لکه موږ په د نوې کلتوري په دې کې دا هغه اعتماد راشي چې یاره لکه دومره ګرانه خبره نه ده. او که چېرې چانس ته لږ څه مسله وي په کې نو موږ ورته وایو چې یاره لکه په انټرنیټ باندې هم دا څلورشته وی ګورې تاسو او که تاسو مسلوي موږ د څه کومک کې دي چې امه موږ کوو نو څنګه خاص خوريشته.
ناصر جمال خټک زیاتوي چې دومره لوی سکالرشپ لپاره تیاری او مهنت ضروری دی. نوموړی د کوهارت یونیورسټي وایس چانسلر دی او د امریکا نه یې اعلی تعلیم کړی دی. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبي ریپورتونه جوړوي ستاسو لپاره.
شمد غم ناچے جدارا نہ جانا دے مڑ بش جشن دا غم ناچے جدارا نہ جانا خبر تر سو بوی خبر تر سو بوی